یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی او له طالب چارواکو سره یې د بندیانو پر تبادله خبرې کړې دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت نن شنبه ویلي چې امریکایي پلاوی کې د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بولر او د افغان سولې په برخه کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد شامل دي. دغه امریکایي پلاوی د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره کتلی او د بندیانو د تبادله ترڅنګ په دوه اړخیزو اړیکو او پانګونې خبرې کړي. روسي راپور نه وایي چې دغه پلاوی د طالبانو د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم لیدکاته کړي. د طالبانو دولتي رسنۍ له پاکستان او ایران په یو ورځ د نږدې 9000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي. د ملي راډیو تلویزیون د خبر لمخې د واګي په 28مه له پاکستان د سپین بولدک او تورخم په دروازو شپږ زره او شپږ سوه اته څلوېښت او له ایران د اسلام قلعه او ریخم پله د سرحدونو له لارو 2000 کسان هیواد ته ستانه شوي. د خبر لمخې د څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې په ټوله کې 1102 کورنۍ چې د غړو ټول شمیرې 8900 تنه کیږي بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د غلام خان بندر لار چې نږدې یوه نیمه میاشت د پاکستان له لوري بنده شوې وه پرون د باروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. په خوست کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون جمعه د دې لارې د پرانستو خبر ورکړی، خو دا جزئیات یې نه دي ورکړي چې ولې پاکستان دا لاره بنده کړې وه او څرنګه بیرته پرانستل شوه. د غلام خان بندر له بندېدو وروسته په خوست او پکتیکا کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې وې. د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي لک تر لګه 12 تنه پاکستانی سرتیری په یو وسلوال کمین کې وژل شوی دي. سیمه ییزو چارواکو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې وسلوالو نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د پاوز د موټرو پر کاروان برید وکړ. د دوی په وینا له برید وروسته په نخته کې 12 امنیتي سرتیری مړه او څلور نور ټپیان شوي. یو سیمه ییز چارواکي فرانس پریس ته د سرتیرو وژل تایید کړي او ویل چې بریدګرو د امنیتي ځواکونو وسلې هم ولجا کړې. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. د اسرائیل پاوز وایي په تیرو څو اونیو کې له 2.5 لک ډیر خلک د غزې له ښاره وتلي او د دې تړانګې په نورو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د اسرائیل د پاوز عربي ژبې ویان ډګروال اوی خای ادراعي نن پر خپل اکسپان ولیکل چې د پاوز د اټکل لمخې د غزې د مرکز د 1 میلیون اوسیدونکو څلورمه برخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره له دې ښاره وتلي دي. د غزې له دې ګڼمیشتې سیمې د کورنیو وتلو وروسته له هغه پیل شول چې د اسرائیلو پاوز په دې ښار کې سیم پوځي عملیات پیل کړل. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړ کې نن د بنګلاديش او سریلانکا لوبډلې سره مخامخ کیږي. د لوبه د ماښام په 2 بجو په ابوظبي کې په پام کې ده. نننۍ لوبه د آسیایي جام 5مه لوبه ده. افغان لوبډلې هم په دې لړۍ کې خپل لومړنۍ لوبه د 94 منډو په توپیر له هانګ کانګ ګټلې ده.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو په کابل کې یو ځل بیا د دوی پر افغان خزینه کارکونکو دفترونو ته د تاګ بندیز لګولی دی. یوناما په یو خبر پاڼه کې دغه کار د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف اقدام بللی او په ورته وخت کې د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په اعتراضي ډول ویلي چې خپل دفترونه تړلي. یوناما ویلي د دغه امر د عملي کولو لپاره کابل، مزار شریف او هرات کې د دوی د دفترونو مخې ته د طالبانو د حکومت مسؤل کسان ولاړ دي. د طالبانو او د ملګرو ملتونو دفترونو ترمنځ دغه ټکر او ناندرۍ څه اغیزې لرلی شي؟ دا مخالکو پر ژوند په ځانګړي توګه هغوی چې د ملګرو ملتونو مرستو ته پتا مدي څه تاثیر کوي؟ آیا لخذ پرته د مرستو رسولو چارې امکان لري؟ ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې همدغه مسلې ل خپل درنو ملمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره ملمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار، مدني فعال او لیکوال مستان روشن او سیاسي شنونکي محمد الله محمدي اندړ. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه تازه غرو وهي او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. باید یادونه وکم چې یو شمېر اوریدونکو لوړان دي خپل پیغامونه او نظرونه په واتس اپ شمیره کې را لګیږي چې موږ به د خبرونه په ترڅ کې تاسو سره شریک کړو. له استډیو سره د تماس شمیره ده چې نړیوال شمیره ده لګښت لري. که تاسو د لګښت یا د پیسو وسنل لري یوازې لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ زموږ تخنیکی همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212 1501. په دې لچې روس سره اړیکه ونیسي. اوس ورزو باس ل خپل میلمنو سره پیلو. ښاغلی روشن راځي تاسو ته برا شو په پیل کې تاسو د افغانستان دغه تحولات له نږدې څارې. دا مهال ایران او پاکستان له پاکستانه زرګونه افغان کډوال ستنیږي. دوی لاسنیوي ته اړتیا لري، د نړیوالو خصوصا د ملګرو ملتونو مرستو ته اړتیا لري، خو د ملګرو ملتونو او دغه راز د طالبانو د حکومت ترمنځ نوې ناندرۍ رامنځته شوې دي. هغه دا ده چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د افغان خزینه کارګرانو یا خزینه کارکونکو پر تاک بندیز لګولی، چې ملګری ملتونه وایي د دوی ماموریت متاثر کړی دی. څه فکر کوئ دغه ټکر یا دغه مخالفت په څه معنا دی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول اوریدونکو او د رادیو کارمندانو ته. زما جګ راځي لودین صاحب.
و روشان صاحب تاسو غږ لرو.
مننه مننه لودین صاحب. مشتاسو افغانان وګوره په نور یوادونه کې داسې خبر نشته چې حکومت د شذ سره پټکر وسی. یوازې دا مشکل په افغانستان کې وجود لري او څلور کال دی چې طالبان د امارات اسلامي په نامه حکومت نیولې دی. په حکومت کې دی، په افغانستان کې جګړه هم نشته. دوی ادعا لري چې موږ شام نیت مو راولې دی، خو نو متاسفانه په شزو باندې ډېر بندیز لګېدلې دی. پر نجونو مکتبونو باندې، پر نجونو پانتونونو باندې کار بندې. دا یو جنسیتي ظلم دی چې ګرته نه ده. په اسلام کې جایز دی، نه په انسانیت کې دا جایگاه لري. او دوی کوشش کوي، طالبان کوشش کوي چې یو لاره پیدا وکړي چې دنیا دوی په توجه کې چې یو لاره چاره د رسمیت پیژندلو او نور مرستې دوی ته پیدا شي. خو دوی چې فشار خپل په اولاد کې، خپل په ملت کې، خپل په یو نیمه د جامعه پر نسل کې فشارونه چي، دا د آینده لپاره شنه دي افغانانو ته، انسانانو ته او ښځو ته. دوی کوشش لري د دوی طالبانو داسې تکر د ښځو سره داسې معنا راکوي چې دوی د اجتماعي د لحاظه یو غیرتي مسله دی. دا خو نه په اسلام کې داسې حکم سته چې ښځه حق نه لري درس وکړي یا وکار وکړي، نه په بل مسایلو کې، بل لار کې. او یوازې دا طالبان دا لار نیولې دی پر ښځه باندې فشار اچوي. دا یو ظلم دی چې خپل پر خلک کوي، خپل په اولادونو کې، خپل په لور او مور او خور دغه کورنۍ کې ظلمونه کوي. دا د آینده لپاره ډیر افغانستان ده. د افغانستان ښځو ته یوازې نه دی که نران ته هم دا خطر لري. د دې لپاره چې دا دنیا د اوش مصنوعي پرمختګ دی، دنیا د اوشمند ټکنالوژي پرمختګ دی، ورمو یوانان اوس پاتې سوی. تاسو وګورئ، تاسو په نورې وادونه کې ژوند کوي، د پرمختګ وادونه کې ژوند کوي چې یو انسان سواد نه لري، ګر سره نه سول چې ژوند وکړي. ګر تر لار هغه انسان ته نسته چې څنګه ژوند وکړي. یو ټاکسي نه کیږي چې ونیسي، یو ډاکټر ته نه سول چې ولاړ شي. خو نو دا ډیر جفا پر ښځو باندې دی. باید چې دوی یو اساسي فکر به وکړي، خپل د خلق د پاره، خپل د ښځو او نجونو خوند د پاره، چې دا آینده څنګه به وسی.
کور ودان. روشن صاحب سلامت او سرازی چې د نورو میلمنو د پیل خبرې هم واورو. ډاکټر صاحب مختار، تاسو هم ستړي مشي. تاسو په نظر باندې د طالبانو د حکومت او د یونما دغه نوی ټکر په څه معنا دی؟ ځکه یونما ویلي چې دا له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دوی د خزینه کارکونکو کار ته د تګ بندیز او دغه راز ویلي چې د طالبانو له پخوانی یوجمنو سره هم په ټکر کې ده. معنا دا چې د طالبانو حکومت په خوا دوی تجمنه ورکړې و چې یا استثناء ورته قایل شي و چې د تاسو خزینه کارکونکو د دفترونو تزي. خو د سپتمبر له ومنه یونما وایي چې د دوی خزینه کارکونکو، البته د افغانستان خزینه کارکونکو یا افغانان، اجازه نه لري او وایي چې دغه کار د عملي کېدو لپاره یا د اجرا کېدو لپاره په کابل، مزار شریف او هرات کې د دوی د دفترونو مخ ته د طالبانو مسول کسان یا هغه امنیتي ځواکونه ولاړ وي.
سلام لودین صاحب تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته، او تاسو فکر ته د افغانستان مسلمان او جاهد ملت ته. طالبان ځینې داسې دلایل وړاندې کوي چې هغه د افغانستان د خلکو د کلتور یوه برخه دی، یعنی طالبان ادعا کوي چې یو ښځه حق نه لري پرته له محرمه له یو ښاره بل خوا ته لاړ شي، یا داسې یو چاپېریال دی ورسره نه وي، داسې یو موضوع دی مطرح نه وي چې هلته ته دلپاس د سره یو شرعي محرم نو دوی دې مونږ دا چې د اسلامي ارزښتونو او اعتقادونو په رڼا کې نه غواړي چې افغان نجونو ته حق ورکړي چې په یونومای کې کار وکړي. زما په اند او باور دا د افغانستان د قضیې یا د ښځو د معزل حل نه دی. طالبان دې باید من حیث د یو دولت او من حیث د یو نظام د افغانستان په هکله ټولو هغه ستونزو ته مشروع او قوي لارې پیدا کړي چې افغانستان د نړیوال انزوا نه وباسي. دویم موضوع د افغانستان د تعلیم او د تحصیل حق دی. هر افغان نجلۍ هم د اسلامي باورونو او اعتقادونو تر سیوري لاندې او هم د افغاني کلتور او دستور تر سیوري لاندې حق لري چې باید تعلیم او تحصیل وکړي، ښوونځی ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي او د خپل ژوند لپاره تصمیم ونیسي. همداسې د اسلام دي احساساتو او اصولو تر سیوري لاندې ښځه حق لري چې تعلیم وکړي، ښځه حق لري تجارت او کار او روزګار وکړي، ښځه حق لري چې په ټولنه کې خپل شخصیت ثابت، هیڅوک هم حق نه لري چې ښځه په زور چاته واده کړي. په دغه طالبانو اصر په همدغه نقطه کې مفید قدم اخیستی. خو من المجموع متاسفانه طالبانو لا تر اوسه داسې یو مشخص پالیسي او دریز نه لري چې هغه دریز د افغانانو لپاره من المجموع یا د نړۍ لپاره د منلو وړ وي. چې داسې کړنه زما په اند او باور هم طالبان انزوا خواته وړي او هم افغانستان منزوي کیږي او هم افغانستان مستقبل او د افغانستان بقا د خطر سره مواجه کیږي. موږ د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دا وایو چې طالب دی باید مسؤولانه د افغانستان د خلکو په هکله او د افغانستان د ملت په هکله داسې دریز ونیسي چې هم د افغانانو لپاره د منلو وړ وي او هم په نړیوال سټیج کې افغانستان له انزوا نه ووځي.
کور ودان وای چې وسنۍ دریزه چې د حالات سره مرسته نه کوي بلکې افغانستان اور هم منځوي کوي، ځکه لملګرو ملتونو سره ټکر ستاسو پټکو دا هغه ستای چې د افغانستان او نه هم د افغانستان د خلکو په ګټه ده. کور ودان سلامت سي مختار سي راځي چې د شنون کې محمد الله محمدي اندړ د سر خبرې هم وورو اندړ سپستړي مشي. ستاسو په نظر تاسو په افغانستان کې د وضعیت لنګدي ساري د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو باندې دغه بندیز ولې بیا ولګید؟
مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رودین صاحب تاسو او تاسو درنه همکارانو ملګرو ته او ډاکټر صاحب مختار ته او مستان روشن صاحب ته ټول ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات بیا وړاندې کوم. ورسره به زه خپل نظر هم وایم او اول به د مستان صاحب خبره باندې ایوه لن د تفسیر وکمه. مستان صاحب ویل چې دلته طالبان داسې کارونه کوي چې هغه نه په قرآن روا دي، نه په شریعت کې روا دي او نه د افغانانو له کلتور سره اړخ لګوي. زه وایم په دې باره کې به مستان صاحب مطالعه کمزوري وي. په افغانستان کې طالبانو داسې څه نه دي روان کړي چې هغه له شریعت سره ټکر کړي. دا د طالبانو یو دوه مجبوریتونه دي. طالبان دلته په افغانستان په داسې ټولنه کې حکومت کوي چې یو خو د مو تاسې تیر کسل کلن تاریخ را وګورو، سل کلن تاریخ را وګورو، کوم چا کوم حکومت چې د افغانستان له عناناتو سره په ټکر کې واقع شوی، اول له شرات او د شرات محمدي له قانون سره په ټکر کې واقع شوی ده. یوغوی له کاله دوه درې کلو چې وخت زیات نه ده اخیستی، یوغوی په ضد باندې پاڅونونه شوي دي، یوغوی په ضد باندې خلک را ولاړ شوي دي. طالبان فکر کوم طالبانو دا څه تر کړي دي، تر بل ارڅه یې خطر کړي. طالبان دوه مجبوریتونه لري. اول مجبوریت شرعی ده، شرعی مکلف دی، شرعی مجبوریتونه دی، مکلف دی هم دی لپاره ولاړ وو ولاړ دی چې په شرایط کې دی هغه باید پلیسی کدی هغه د چاډ نظر خلاف کړي، کومې ټولنې نظر خلاف که حتی د کومې ټولنې یا کوم هیواد پرې کون راځي، طالبان مجبوریت لري. دوه مجبوریت د طالبانو دا د زوامه کوم تاسو تاریخ مطالعه کو، د امان الله خان د وختو امان الله خان سره د افغانستان د خلکو ټکر چې راغی، د افغانستان خلکو چې د په ضد پاڅون وکړو، هغه همدغه اوس افغاني عناناتو کلتور او هغه څه ته یې لاس واچول چې هغه له شرایط او له عنانات د افغانانو سره په ټکر کې وو. او طالبانو فکر کوم داسې درک کړي دي، طالبان مجبوره دي او مجبوریت لري چې اول په شرایط عمل وکړي او دوم هغه څه چې د افغانانو کلتور او هغوی سره موافق په مخ ولاړ شي. بل خبر دا ده چې دوی ویل چې د مستاسو ویل چې دوی یو ځان مطرح کوي، بعض دا شیان کوي چې په هغه باندې نړیوالو باندې ځان په رسمیت پیژني. زه هم زما فکر زه په افغانستان کې برحاله دلته اوس هم په ټولو ولایتو کې لیدلی یم او لار څه آګاه یم د طالبانو د ټولې پالیسي ور څه څارو. زه هم طالبانو په هغه وخت کې د یو چا رسمیت پیژندلو ته غاله نه ده ایښې، یو بیرغ چا نه پرېښو، یو نوم یې چا په مطبوعاتو کې آزاد نه شو اخیستی. په فکر نه کوم چې طالبان به دغه سخت مجبوریت ولري چې اوس به د دغو مجبوریت دپاره داسې عمل کوي چې د چا حق به ضایع کوي. بل په بل په خپل شخصي نظر دي ما ده، زه وایم که دا مرستې رښتیا مهاجرینو ته، رښتیا زلزلو ته، رښتیا احوجو خلکو ته بین الملل غواړي چې ورسیږي، نو دلته په افغانستان کې نورې داسې لارې چارې شته چې ورته ورسوي. په افغانستان کې شهدا او مالونو چارو وزارت طالبانو د هغوی لپاره په هر ولایت کې خپل ریاست او داسې په ولسوالیو کې خپل امریتونه ایجاد کړي دي. هغوی داسې ورسي، هغوی ته عام او خاص خځې تیمان کوندې هر څوک معیبین نرو ښځه ټول ورځي او هغه خپل پیشنهادونه وروړي، هغه خپل کوم معاشات لري له هغوی لارې اخلي او مهکزه داسې که خیریه بنسټونه دي دا د موږ وینو چې کوم کومکونه کوي، هغه که له زنانو سره دي، که له اناسو سره، چا سره چې دي، که له ذکرو اناسو سره دي، هغه له دغو لارو چې هغه رسېږي او مستحقینو ته رسېږي. زه وایمه که دا یوه بهانه نه وي او د دې لپاره هسې له طالبانو سره یو مشکل جوړ کړي، هسې دغه مرستې په یو نام باندې قطع کړي. نو زه وایم چې ما خپل شخصي نظر دا ده، خپله بین الملل خپله دغه اداره دا غواړي چې بس نور دا مرستې ودروي. طالبان له خوا داسې خنډ نه ده واقع شوی چې هغه د دې سبب وګرځېږي چې نو باید مرستې قطع شي. هغه د مظلوم سره همکاري ده، څه چې زنانې نه وي او نرانې هم ورسره سولی شي، ډېرې لارې شته چې ورته ورسېږي.
بله اندر صاحب، تاسو وای چې طالبان مجبوریتونه لري، یو مجبوریت دا دی چې باید هغه شرعي احکام په پام کې ونیسي او بل هم فرهنګي نزاکتونه یا کلتوري او دودیز نزاکتونه. فکر نه کوي چې دغه ملګری ملتونه یا نور موسسې چې دلته راځي او د افغانستان لاسنیوای کوي او له افغانستان سره مرسته کوي او مرستې بې له شکه چې موثره ده، صحیح ده چې په دغو مرستو کې به هم شفافیت هغه سي تضمین نه وي لکه پخوا چې تضمین و، مثلا یا پخوا هم چې په دې اړه شکونه موجود و کنه لکه څنګه چې لازمه ده. اما څه چې واقعیت دی هغه دا دی چې د افغانستان ولس بې وزله دی، تجارت، کاروبار، سوداګري هغه څه پکې نه ده لکه په نورو هیوادونو کې. فکر نه کوي چې هغوی هم خپل مجبوریتونه لري، هغوی هم مثلا کوغو هیوادونو کې چې دوی فنډ ترې اخلي یا پیسې ترې اخلي، هغوی ته به وایي چې موږ سره مثلا په دغه ماموریت کې د ښځو حضور هم مهم دی، یا به د هغوی دغه سرې کرښې وي چې باید په ماموریت کې ښځینه هم حضور ولري، خو د هغوی مجبوریتونه هم باید درک سي. فکر کو
لودین صاحب، زه دغه بیرته هغه مسله سوله که څه ویلم، کمپنۍ چې د افغانانو دپاره چې د اوبو خلک دي، د اوبو نلکۍ والي اول شرط یې دا و دا نلکۍ باید د لوړې لویې لارې په غاړه ووالتي، ځکه چې له کورو چې دا خلک ورته راووځي او ضرورتونه پوره کړي. ځوان که د دوی دا سرې کرښې دي چې په دفترو کې دي، له موږ سره ښځې کار وکړي، نو د طالبانو هم دا سره کرښه ده چې له شراطه چې پښه نه شي اړولی، کوم څه چې په شراط کې ممانعت راغلی دی، دوی سرې کرښې دي او طالبانو اوس مجبوریت لري چې تراسو کرښه وانه وړي. دوس چارو کې ما مخکې درته واضح کړه چې طالبان مجبوره دي چې مکلف دي چې په دغو لارو باندې عمل وکړي، او طالبان هم دا سرې کرښې لري. ما په نظر طالبان وچ مجبوره دي چې تر دغه څه تیر نه شي، کار څه څه کومکونه د خلکو درېږي، کار څه نور تکلیفونه متوجه کېږي. طالبان وچ مجبوره دي چې نه له شراط تیر شي، نه د افغانانو له کلتور سره په ټکر کې واقع شي.
کور ودان سلامت سره راځي د دی وریدون کې نظر او بیا راځول ملمنو سره خپل باسته ادامه ورکو. موږ په خپل فیسبوک پانه کې هم لوریدون کې پوښتلی چې د دوی په ټکو په دغه مؤسسو کې یا د مرستو رسولو په چارو کې د خځو وند څومره مهمه ده. یو وریدون کې دغه نظر راته پرې خیدای.
رحمان الرحیم، ستاسو د پښتون په جواب زه باید وایم، اول د خبرو په شروع کې ز پر د ټول موضوعګان باندې یو لاند بحث کوم، دغه وسه به ساج د پښتون جوابونه ته راځم. تاسو چې کوم موضوع یاد کړی دی یا کوم بحث میت کړی دی، دا ډیر مهم او د فکر وړ موضوع ده. شته په نړیوالو ادارو او د مرستو رسول په برخو کې ځانګړی ارزښناک رول لري، په ځانګړي ډول د صحت یعنی روغتیا په برخه کې د شزو شتون په دغو ادارو کې نه یوازې دا چې اړمنو کورنۍ په ځانګړي ډول شزو او ماشومان ته د راحتۍ او باور احساس ورکوي، بلکې له فرهنګي او دینی پلوه هم دا مناسبه ده چې شزي له شزو سره تعامل ولري. اوس لازم ستاسو داود پښتنې جواب ته ستاسو پښتنه دا و چې آیا شزي باید په دغو ادارو کې کار وکړي؟ بالکل باید وکړي. شزي باید په دغو ادارو کې کار وکړي، په ځانګړي ډول په هغه ټولنه کې چې فرهنګي مسائل د نارینه او ښځو ترمنځ مستقیم تماس ته اجازه نه ورکوي. د ښځینه کارکوونکو شتون مرسته اسانه کوي او باور رامنځته کوي. دوهمه پوښتنه مو دا وه، آیا تاسو حاضر یاست چې نارینه ستاسو کورنیو ته مرسته ورسوي؟ که چیرې ښځینه کارکوونکي موجودې نه وي، نارینه هم مرسته رسولی شي، خو که ښځې موجودې وي نو ډېرې کورنۍ په ځانګړي ډول ښځې ترجیح کوي چې له ښځو څخه مرسته ترلاسه کړي. درېمه پوښتنه مو دا وه چې آیا دا غوره ده چې ښځینه کارکوونکي هم موجودې وي؟ سل په سله باید موجودې وي. ښځې باید د مرستندوی ټیمونو یوه برخه وي چې وکولی شي مؤثر مرسته وکړي او د ښځو او کورنیو اړتیاوې په ښه ډول درک او پوه کړي. د ښځو شتون په دې برخه کې نه یوازې مهم بلکې ضروري هم دی.
مننه د غوریدونکو راته په واتس اپ کې خپل پیغام ثبت کړی او ورزو د ټلیفون په کرخه لای خیبر پښتونخوا نه زموږ دایمي اوریدونکو خاغلی زرملوال استډیو سره ملګری شوی. زرملوال صاحب، ستړي مشي شنه اسمان لاندې پروګرام ته خراغلی. نن په دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو په اډانه کې د غراز د خیریه بنسټونو او مؤسسو په اډانه کې د خځو حضور څومره مهم دی؟
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب، سلامونه منی کیلی تاسو محترم جزازی رادیو اوریدین کی ومن یو میلمه
کور ودان ازر ملوال سے مہربانی.
دی خز شتون خو دیر جات ضرورت زک ودین صاحب یکن نن دل تد مگه چرت ناس تو چرت مگه ناس تو دیر کسانو دا موضوع و چلن سو دل تو کدوال کی و چلن سو مگه مگه دیر زوری خبره وک نورا په سم د کوم موضوع چې دا اوس تاسو سره په دې کې به نظر ورک. محترم لویدین صاحب، اوس مثلا یو خځه یغه دومره جرأت نه لري چې نارینه سره وغږیږي، خپل د تکلیف ورته ووایي، یا مثلا خپل بیان ورته وکړي، هغه کبل خځه چیرته ناستې مثلا په دفتر کې ناستې یو خځه، نو هغه سره د خپل بیان شریکولی شي لویدین صاحب ډیر اسانه سره، ځکه که چیرته د نارینه سره یوه ښځه راځي، یو څوک ښځه راځي مجبوره یا کډواله یې هر څوک یې، نو هغه نشي کولی شي د نارینه سره یوه خبره شریکه کړي چې مثلا د خپل تکلیف او خپل ستونزې ورته بیان کړي. که یوه ښځه کارکوونکي ناستې په یوه دفتر کې، نو هغه بله ښځه چې راځي مراجعه یې کړي، نو هغه په ډېر اسانۍ سره له هغې سره خبره هم ځان پوه کولی شي. او علاوه دې نه د خځې خوشحالي ګوره ډېرې ضرور دي ټولنه کې. هغه دې مطلب دې ما دا د اوس ګوره که چیرته یو ښځه تعلیم ونه لري، زده کړې ونه لري، نو هغه خو داسې وښیه چې په توره تیاره کې ده، یو خبره دا ده. او بل ګوره اوس مثلا یو ښځینه ډاکټره یا هغه څومره مهمه ده د هغې ښځینه دپاره چې هغه مثلا یا د ولادت خبر یا نور مثلا د شپوشیده پټ ناروغي دغه په شریکولو کې خزر اکثر څومره مهمه یي، یعنی مثلا کې یو خزر راشي یو خوون کې یو مثلا دا ډیر ضرورت د مدین صاحب، یعنی په ټول نه چې خزر یعنی باید رول ولري.
بله،
نو دا سینه د کوم خزر نه مثال مدین صاحب په ټول نه کې، نو هغه د ما خپل فکر باندې هغه ډیر مخته پا یعنی پاتہ کول نه بي
سلامات اوسه.
کور ودان ډیر مننه سلامات اوسې زرملوال صاحب. نظر مو اوریدل شو دا چې میلمانه هم خبري لري او غواړو چې د خبري سره مختبو زو راټول کو نو له پیغام نه مول اړیکو نیول مو ډیر مننه. کور ودان سلامات اوسې. روشان صاحب تاسو ته بیرته راګرځو لاندې تبصره اول د محمدی صاحب خبر وو کوي هغه تاسو په خبر باندې نقد درلود او بیا دغه وایي چې ارتیاوی څومره دی چې په افغانستان کې د دغو موسسو په اډانه کې یا دغو بنسټونو په اډانه کې خځې هم حضور ولري؟
مننه لورین صاحب. وګور اندر صاحب ول چې د امارات د برخوردونه چې دی ټول د اسلام د پاره دی او د اسلام د ادرس دی. وګور په دې بندیدو لار نه حل کیږي. د انسانانو فکر باید چې روغ سي، انسانان فکر با چې قوی سي چې هغه وتواني د آینده لپاره خپل د ځان څخه دفاع وکړي، خپل د حق څخه دفاع وکړي، خپل د عزت او شرف او عفت څخه دفاع وکړي. دا خو همیشه خو نر ژوندۍ نه دی، همیشه خو پلار ژوندۍ نه دی، همیشه خو میړه ژوندۍ نه دی، همیشه خو ورور نشته، همیشه خو امر بالمعروف د چا پر سر پیره نه دی. هر انسان نر دی که شز دی شز دی، هغه با چې دغه فکر با چې قوی سي، دغه فکر با چې بیدار سي، چې هغه خپل ځان سره امنیت ونی سي، خپل آینده سره دپاره کوشش وکړي. وګوره مثلا په کونر او جلال آباد او نور ولایتونو کې زلزله سو، د قطر یواد چې د اسلامي امارات هغه اول سیاسي دفتر هلته فعال سو، دوی تړون هم چې د امریکا او د نړۍ سره چې وکړ، هلته د ملل متحد نمایندګان هم حضور درلو، هلته تعود ورکړل چې موږ نور افغانستان ته ټوپک چاته نه ورکوو چې جګړه به وسي. دا یو تعود دی که تعود په دې مسله په دې لاسلیک کې نه، اوس په دې څلور کاله کې شل جبې پال شوي وو، بیا د افغانان وینې توی شوي وو. او وګوره د قطر د یواد یو شزه راځي نور یوادونه ته د کومک د پاره د مرسته د پاره راځي، او د دې نظام مشران د میدان وایي ته د دې شزه په مخ کې زیو استقبال کوي. هغه شزه ده او د افغانستان جنو شزه شزه نه ده، نه توانی چې دوی ولار سی بل چاته کومک وکړي، مرسته وکړي، خپل وطن ته خپل خلکو ته خدمت وکړي. او دلیلونه بحثونه ډیر دی، موشه شری باس وکړو هم د افغانان جنو شوزه حق لري چې درس او تعلیم وکړي او کار وکړي، که سیاسي او مدني او د هر لار چې موږ باس وکړو. که موږ د افغانانو د انانات وګورو ملالې میوان څوک دی؟ دوی ول په میدان کې درېدل دي، د افغانستان بیرغ پورته کړی دی، یا با نور د افغان مبارزینو د شذو مبارزینو وګوره په تاریخ کې څومره سته. دا خو په دې معنی نه دی چې شذ بچتمن په کور کې دلته بندي وسی، د شذ فقر کوي وکا هغه ته وپرېږه چې درس وکي، هغه اخلاق شسی، هغه د پوهندوی شسی. په دې چې سړی ته په قفس کې واچوي چې ته اجازه نه لري کار وکړي، غریبي وکړي، درس وکړي، خو سبا زه میړه نه لرم، ورور نه لرم، پلار نه لرم، قوم نه لرم، ماما نه لرم، اکا نه لرم، زه څنګه خپل د حیات ادامه ورکوم؟ څنګه خپل عزت وساتم، خپل عفت وساتم؟
کور ودان سلامت اوسې. روشن صاحب، ډاکټر صاحب مختار تاسو ته راګرځو، ستاسو په نظر د ښځو شتون څومره اړین دا وایا رښتیا هم فکر کوي چې طالبان دغه مجبوریتونه لري چې یو طرف ته اسلامي احکامات دي او بل طرف ته د ټولنې دود دستور کلتور د اجازه نه ورکوي چې ښځې د کار وکړي؟
ګوري یو د مجبوریتونه خو په افغانستان کې شته، او د یو نظام مسؤلیت دا دی چې د مجبوریتونو لپاره لارې پیدا کړي. اسلام په ډیرو مسایلو کې قیاس لري، اجتهاد لري، اجماع لري، امت لري، او علما کولی سي چې ډیر ښه لارې ورته پیدا کړي. که چیرې یو ښځه ته د حق نه ورکوي چې یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، تنها سفر وکړي، دا د اسلامي اصولو پر خلاف او د شریعت او د افغاني کلتور پر خلاف دی، او محرم دی ورسره لاړ شي. هغه ښځه کور لري، اولاد لري، ماشومان لري، یا د دولت داسې یو فضا ورته مساعد کړي چې دته د پیسې ورکړي، امکانات دي ورکړي. نن که تاسو د افغانستان اقتصادي حالات ته ګورئ، د افغانستان اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی، د نظام او د خلکو په منځ کې واټن محسوسی، او دغه واټن د دې نظام د بقا لپاره مفید مؤثر او اغیزمن نه دی. موږ طالبانو ته بار بار ویلی بیا هم ورته وایو چې پر ټولو د مخه پر دوو اصلو باید تاسو کار وکړئ. اول اصل دا دی چې افغانستان باید له انزوا نه ووځي. دلته وویلی سو چې افغانستان ضرورت نه لري چې نړۍ په رسمیت وپیژني. ولې نه؟ افغانستان باید نړۍ په رسمیت وپیژني. افغانستان باید دغه شرماور حالت نه ووځي. افغانستان باید په نړیوال سټیج کې خپل استازیتوب وکړي. پرون د شانګهای کانفرانس وو، د افغانستان استازی پکې شتون نه درلود. افغانان چا دعوت کړي نه وو، من هیڅ یو ډیفکټو سټیټ هم دعوت کړي نه وو. دغه شرم د افغانانو لپاره کافي نه دی. دغه شرم د افغانانو لپاره کافي نه دی چې په ټوله اسلامي امت کې د ټولو اسلامي امت او ملکونو پوهنتونونه او ښوونځی د نجونو لپاره خلاص دی او په افغانستان کې بند او تړلی دی. دغه هغه مسایل دی چې طالبان او د طالبانو نظام او من المجموع افغانستان شاته غورځوي. بل موضوع دلته د یو ملت د ملي ګټو موضوع مطرح دی. که تاسو غواړئ چې اسلام هم تطبیق کوي سل په سلو کې، نو هغه لپاره یو جغرافیه غواړي. د هغه لپاره باید یو جغرافیه ولري، یو مځکه باید ولري چې اسلام پې تطبیق کوي، شریعت پې راوړي. نو په دې اساس د افغانستان جغرافیه د نړۍ نه بیل شوی. که طالبان وایي چې مونږ چینایانو او روسانو سره تعلق لرو، د امریکایانو سره استخباراتي تعلق لرو او تفاهم لرو، دغه تعامل استخباراتي اطلاعاتي امنیتی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو په حق له طالبان د خپل ملت لپاره، د خپل ملي ګټو لپاره باید یو تعریف ولري. بل موضوع دلته دی یو ټولنې موضوع دی، ګوري شزه حق د تعلیم او تحصیل. مخپل د دیوبند د سترو علماونه پشتره کړی په هند کې د سترو علماونه ما پشتنه وکړل د دوه میاشتې د مخه چې آیا د په افغانستان کې ښځې حق د تعلیم او تحصیل لري. وای په اسلام کې لري. وای و مخپل د طالبانو د یو وزیر نه د فتح نه مخکې پشتنه وکړه چې تاسو کله د قدرت پر ګدۍ ورسېدئ شهاب الدین دلاور نه، تاسو اجازه ورکوئ چې حق یو جلی پوهنتون او ښوونځی ته لاړ شي، ډاکټر او انجینیر شي، پروفیسر شي؟ هغه دی ویل چې مونږ دلته الف بار نیولی، سپاره بغدادي نه نیولی تر بخاري، او بیا د اول صف نیولی تر دکتورا، مونږ حق ورکو. دا زمونږ سیاست. هغه څه چې طالبان پرون ویل نن ملت وایي، تاسو ملت دروغ ویل. بل موضوع دلته، تاسو نشی کولی چې د یوازې د یوې ډلې په حکومت باندې اکتفا وکړي. طالبان په نظام کې متاسفانه د طالب نه پرته که دوی وایي چې مونږ 1500 پخوانی دولت کارمندان لرو، دا 1500 کارمندان 5 روپۍ هم حیثیت نه لري. د انډیوالزم په حکومت باندې یو نظام منځته نشي راتلی. که طالبان وایي چې مونږ قوشتېپه جوړ کړی، قوشتېپه یو بې سواد ملک لپاره هیڅ ارزښت نه لري. که طالبان وایي مونږ په کابل کې سړک جوړ کړی، په همدغه انجینرانو کار کوو، خو پوهنتون نه استادان تش دي. ته که داسې دا په علمي لحاظ وڅېړې، افغانستان په علمي او سیاسي او ستراتیژیک ډګر کې شاته روان دی، ځکه نړۍ تا سره فاصله لري، نړۍ ستا وزیران په رسمیت نه پیژني، نړۍ ستا مشر او متهم کړی، نړۍ ډېر داسې که ته وایې نه نړۍ ټول کفار ده او مونږ د هېڅ چا سره نه غواړو تعلق وساتو، بیا دونه سې وکړي چې راځي د افغانستان یو دیوال تاو کوي او دغه دیوال داسې وساتئ چې زمونږ ارزښتونه مونږ نه لرې ونه وځي. نه، داسې نه کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله د یهودو سره، د نصاراو سره، د مشرکینو سره ناستی تعامل کړی په ځینو مسایلو کې، ځینې وخت کې خبرې کړي، ځینې وخت کې صلح ورسره کړی. زمونږ باور دا دی چې په اوسنۍ شرایطو کې که هر حادثه افغانستان ته راځي، که اسلامي نظام تحقیریږي، که دغه اسلامي نظام له منځه ځي، مسئولیت د طالبانو د غلط استراتژۍ په نتیجه کې ده چې افغانستان باندې د افغانستان بقا او د دغه نظام بقا سره مواجهه. یا آخري خبر زه دلته عرض لرم،
مهرباني
ګورئ طالبانو، تاسو د افغانستان بچیان یې، د خاورې لپاره مو جنګېدلی یاست، د خاورې د عزت او د شرف او د خپلواکۍ لپاره او ازادۍ لپاره د ښکېلاک لپاره جنګېدلی یاست. خو نن تاسو یو ډله نه یې، نن تاسو یو نظام یې. د یو نظام په څیر هر موضوع ته تاسو باید د حل لاره پیدا کړئ. د نجونو د تعلیم او تحصیل او د پوهنتون او ښوونځی خلاصول اسلامي او شریعت معیارونو سره برابر او د افغان د اصول او کلتور سره برابر د افغانستان ارزښتونه دي. که دا نه کوئ، ستاسو نظام به هم، ستاسو نظام بقا به هم د چلنج سره مخامخ وي، او د افغانستان شتون به هم د ګاونډیانو لخوا صدمه نه ګوري.
سلامت سه مختار سه اورس سباس را ټولو راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکوي. اوریدونکو استودیو سره وصل دی، سلامونه، ستړي مشي، ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته خراغلی.
خدای دې مان قبول کړه محترم اسد لال الدین صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته عامه لاندې او چروغ جوړ بس.
کور ودان اتل سه لهلمن نستړي مشي، موږ نن په دې خبرې کې چې د یونما او د طالبان د حکومت ترمنځ نوې ټکر راغلی، او ټکر هم پر دې دی چې یونما وای چې د سپتمبر لومې یالتیر اونینه د دوی افغان خزینه کارکونکو دفترونو ته د تاګ اجازه نه لري، او د دفترونو مخ ته د طالبانو مسول کسان ولاړ دي، او د غنجونی یا د خزي لکار راګرځوي، او په دې خبرګون کې یونیسیار خپل دفترونه هم تړلي. ولس لپاره دغه ټکر په څه معنا دی، او څو چې دغه ډول ټکرونه رامنځته نشي ترڅو نړۍ له افغانستان سره تعامل تزړه کوي، او بل اخر افغانستان د ملمنو په ټکو له سیاسي انزوانو ووزي.
الله د خوشاله کلودین صاحب ډیر شایسته موضوع متاکله ده. لودین صاحب محترم، کوم تاسو ته کرو کو و سالات کې افغانستان ته دیوی خوا ته ماجر روان دي، یعنی د ماجر لړی روان ده، دیوی خوا د ایران سره روان دي، د بلی په خوا د پاکستان سره روان دي. نو په داسې وخت کې دا د مرستو بندیدان چې د ما په فکر په پان سره لودین صاحب دا ډیر بدی اغیز وکي، خصوصا په دغه کډوال ورن باندې. وزمیر د حکومت هم لودین صاحب غوښتنه ده چې مثلا په دغه مؤسسات والا باندې بندیز ونه لګي، او د مؤسسات والا سمون دا غوښتنه د لودین صاحب کوم تاسو وګورو کچیر دی وای چې دا غمرستي مې بشر دوستانه مې د افغانستان د خلکو سره کوي یا د ماجرو سره کوي. نو په کار خدانه د چمرستي بنسبه د حکومت سره خبرې وکي، مثلا ک شذینه کارکونکو نه پریږی، نارینه کارکونکو ته اجازه ورکړي چې دغه ماجرونو سره مرسته وکي، او دا چې نړیواله ټولنه زموږ سره کومور میرې چلن کې خپل مرستي بندي. نو دا هم شکار ولا کړي حکومت هم باید د سکونی کې چې مثلا پر مؤسسات باندې بندیز ولکې، د په و شرایط کې لکه مخکې چې ما اشاره وکړه په بد وضعیت کې د ماجرونو له دین سره محترمه.
بله، تاسو دلته په هلمند کې شاو خوازیت ګوري، له پاکستان ډیر کسان چې په سپین بولدک باندې راوړي، هم د قندار او هلمند شاو خو ولایتونو کې مشت کې، یو له تورخمه چې راوړي تر ډیره په ختیځ ولایتونو کې، او بیا مرکزی ولایتونو ته راځي. هلته د کډوال چې راستانه شوی دی په څه وضعیت کې دی؟ آیا فکر کوي چې د یونیسیار د مرستو بندوالې به د کډوال متاثر کړي؟
لودین صاحب محترم، زموږ منډی کې د چراغلی دی هلمند ولایت تر اکثر تاسو به تر معلومات ساتي د هلمند د پاکستان سره مرد لري د بارامچه په نامه باندې، نو د دې خاصم راوړي. خو خبره ده چې لودین صاحب خوشبختانه چې دلته اکثر د کډوال دی چې هغه دلته خپل قربان لري، خپل مزکی لري، یا مثلا کم مزکی نه لري، دلته شش پیسې لري د کډوال. اکثر لودین صاحب د مسکینانو ملاقات چې زموږ کډوال د وایم چې بيخي شي نه لري، الحمدلله ښه ماړه ماړه کسان دلته په هلمند کې مزکی رانی ولې دي، یعنی چې د پاکستان راوستي لودین صاحب په داسې شایسته موټرانو کې ګرځي چې داسې شایسته موټران دلته داخل په افغانستان کې څوک ولاکه لري لکه دوی چې لري. خو داسې کسان هم سلودین صاحب چې هغه د استوب نظام ولاکه لري، دغه ځای ولاکه لري چې مثلا د ماشان شپه پکې تیرې کې، خو دلته بیا د افغانستان د خلکو داسې وضعیت کې چې کم وخت د ماجرون لړی را پیل شو، لودین صاحب افغانستان ته دوی دلته په کرایه باندې چې کم سرای نه ورکول، مثلا چې مخکې به د اسرای قیمت 15000 افغانۍ و، د میاشتې 10000 افغانۍ کړي دي، یعنی دومره ظلم روان دي. نو کډوال اکثر چې دی لودین صاحب دلته خپل ځایونه لري په یلمن کې اکثر کسان چې دی د امین ځایونه نه لري هغه دې بده کې لودین صاحب مرسته کده نړیواله ټولنه د بندیز خصوصا په دغه کډوال باندې ډیر بده هغه دې کې
سلامات اوسې کور ودان اتل صاحب نظر مو وردل شو راځي ملمنو چې به سره راټول کو تر اوسه پورې چې راغلو د ملمنو نظر دا و چې دغه ټکر چې په افغانستان کې اوس یو ځل بیا رامنځته شوی د طالبانو د حکومت او د یوناما ترمنځ یا هم د ملګرو ملتونو د استازولیو ترمنځ د افغانستان نور هم سیاسي انزوا ته بیا کې څه هم کاغلی اندړوي چې د طالبانو لپاره دغه کومې تګلارې چې عملي کوي دا ورته سری کرخی دي چې یو طرف ته مجبوریت دی چې د اسلام احکام عملی کې بل لورته هم د افغانستان دود او دستور په نظر کې ونیسي خو زموږ دوه نور میلمانه ورسره بیا موافق نه دی او وایي چې دغه وضعیت افغانستان نور هم سیاسي انزوا طبيعي او د افغانستان او نړۍ ترمنځ وټن زیاتوي راځي په هلارو باندې تم شو خاغلی اندړ زتا سترزمه څه کول په کار دی آیا هیلشته چې بیرته ملګری ملتونه د خپل اعتراض واخلي لکه د یونیسیار اداره چې کډوال رښتیا هم چې له ایران او پاکستان راستنیږي د یونیسیار ملاتړ ته اړتیا لري ځکه هغه د لارې کرایه ورکوي او اندازه پیسې ورکوي او د بیا مشتیدو زمينه ورته برابروي د دغه ټکر د رامنځته شوی ټکر د مخنیوي لپاره یا هم د وی حلار لپاره څه کول پکار دي چې وشي تر څو د نړیوال ادارې یا موسسې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی په خه آزاد لاس سره فعالیت وکي او هغه کوم موسسې او هغه کوم نړیوال ملاتړ چې کمرنګ شوی کم شوی هغه ملاتړ بیرته راجوندای شي او بل اخره افغانان له بشری مرستو چې اړتیا ورته لري مستفید شي
مننه لودین صاحب زه خپل دا وایم چې یو څوک مرسته کوي او نوم یې مرسته یې کومکی نو په ټول دنیا کې به زما دا چې کومک مرسته نه یې چې هغه دې مشروط یې هغه مشروط یې هغه یا په عوض باندې یو ته قرض وایي دا ته بلا عوض مرسته وایي نو کدا یو ری بلا عوض مرسته وي او کومک وي نو بیا ولی شرط کې دا ده دلته بخامه خا زنانی کارکون کې دغه موجودی اته دي مخکلي خبرې په تایید باندې سوال چې بس په ورکون کې جوادونه چې دغه یونیسیاري ادارې کې ورکوي یو غوي بشړت یا غوښتنه دا وي چې تاسو سره خامخه زنانه کارکون کې او دا خدای مشروط اسو دا چې مثال لري چې یو څوک ستاسو وایي چې تاسو سره دغه کوم کومه تبې په بدل کې ماته به یو د سره کوي چې هغه شای تر دغه یو ارزښت ډیر وي نو لسر زوما ک کایواری انصافی او یواری اختیار بشرپالنه ای او همدردی انسانی همدردی نو خپل د اداره دی خپل یا د خارجان باید خپل انصاف او عدل وکي خو موږ د احساس مظلوم دي چې هغه واسره ټول وګړي اقتصادي فشار سره مخ دي دا نش دا اوس مخ کی ل ل ل تلويخ کلونو رئیس مخ دي او ایت اقتصادي بناوی مل لري نو دا چې په ټولې سره ولې مشروطه مرسته وکو یا ولې مشروطه همکاري وکو او نه سره نه کوي ولې سیاسي کوي یا کدا مرسته دا یو څه سیاسي کوي نو دا بلا عوض مرسته دي له مظلومانو له همکارانو سره له مظلومانو او له مهاجرینو او له مایبینو او له زدګانو سره دي نو ولې مشروطه وي او ولې په عوض کوي نو باید دې په خپل افریقا باندې لسر غور وکي او د خپل افریقا واخلي نو دا به خي په دوم قدم کې زوم کوي څوک موږ تاسو وایي چې دې هڅه سره یو خبرته باندې به زړه نه خځو کما محترمه کوي څوک تاسو وایي مثلا ما سو وایي تاسو یو برکاته چې ایما مل مشیاته اره ورځ راځه اره ورځ ما سره وروړي خره په هوټل کې پیسې مره کوه او په دې شرط باندې هغه څه چې موږ تاسو لکه تر و انا سب فکر کړي مثلا یو چیرې ته د زنانه یو لپټه سره واخلې دا موږ تاسو پښتانه مسلمانان هیڅ مننه څه په دا شرط پر کوي چې اره ورځ وروړي تر راځه په هوټل کې وروړي موږ ته خوره پیسې موږ ورکو او دا د زنانه یو ټکرې په سر راوړي دا بدل سره کړي نورې بیرته سره وړه آیا دا د یو چا نفس غیرت اخلي ایا دا غدي دا 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 د کوم کلتور او کوم مسلمان سره ومني که دا شرطونه نه یبکی او د امرسته بلا ایوازي
محمدی صاحب محمدی صاحب ګوره نړیوال څوای ښه دی وغه استدلال دا وای چې موږ ځان سره خځې ولرو موږ د خپل ماموریت په بریالیتوب سره پای ته رسو یا مخته وړلای سو. مثلا دوی وای کله چې موږ یو کلی باندې ته ځو هلته کله موږ سره خځې نه وي په دې ټیم کې موږ نس کول چې هلته د اړمنو خځو غاګ وو روزه کې افغانستان کې یو طرف ته تاسو وای چې فرهنګي مجبوریتونه دي مثلا خځې د کار اجازه نه لري بل ورته د مجبوریت هم دی چې خځې لنارینه سره د خبرو زړه نه لري لکه مخکې څنګه چې زرمالوال سپورته اشاره وکړه چې خځې له خځو سره ډاډه خبرې کولای سي. همدا د کونړ مصیبت تک وګورو د کونړ زلزلې تک وګورو هلته راپور نه خبر شول چې دانن هم د ملګرو ملتونو د خځو څنګه راپور ورکړي ممکن تاسو اوریدلې وي چې په قربانیانو کې یا په مړو شو کې 25 سلنه خځې وي او په ټپیانو کې 45 سلنه خځې. اما په روختونونو کې تر ډیره خزینه تر سترګو کې دي ځکه روختونونو کې خزینه ډاکټرانو کم دي او کلتوري یا انانوي موضوع دا ده چې خزې په اسانه نرینه ډاکټر ته نه وروستل کېږي کله چې ټپیانه وي یا مثلا په جدي روغتیاي حالت کې وي. نو دا هم یو مجبوریت دی چې د لپاره چې لاسنیوي وسی د خزو نو باید خزه ورشي هغه سروي کې کېږي هغه درتیا په اړه پوښتنه کېږي خو باید خزه هغه خزه و پوښتنه نرینه به څنګه پوښتي
لوځي صاحب زه هغه مخ شرم باندې تاسو وګورم ام دې ټیک ته وزه در سره کلمه لوځي صاحب دا وامه کدا چې وی یو پیخه چې تم وینو هغه به شاز وی کنه وی دا چې پیخه به یو ډیرونه خې دا چې کورونی به یو ډیرونه خې یو جې کې دي زنانې او دی غېدم ټول لورانی هغه نه ورور ولري نه دی اکا ولري نه دی ماما ولري نه دی بل دا چې محرم خریب ولري چې هغه دی یو جې تو سره بوز یا ډاکټر ته یا دغه مصیته له ما سره همکاري وکي تاسو هیڅ وخت پیښ نه ده ک یو پیښه هغه شاز ده یو په پسلو کې یو پیښه یي زه هم ک یو اړ دي کو مشروطه نه یي یو اړ اسی یو خوب کې پیدا کول نه یي نو دغه خلک ده چې بجې د زنانه ودی کدی رښتیا په شرط پالنه کوي د نارینه او پلاس باندې دغه کومکونه نه دروي او مقصد یو شي د نور لارې چارې نشته چې دا کومک المونو خلکو ته ورسیږي.
نو ستونزې څه کې ده چې خزینه کارکونکي دوی سره کار وکړي او راشي زما واستاکلی ته کورته او زموږ تاسو له خزو سره خبرې وکړي ستونزې شې ده
ستونزې دا ده چې لږه شي خلکو سره زنانو ته اجازه نشته پر شرانه شرایط اجازه نور کوي خزینې سره ګډ کار وکړي لږه شي لږه سره
خا یعنی تاسو وای چې ملاحظه دغه د چې په شریعت کې اجازه نسته کور ودان روشن سپ تاسو په نظر هلار څه کې د لیسی څه وشي چې د نړیوال موسسه خپل فعالیت ته دوام ورکي خپل مرستو ته دوام ورکي. محمدی صاحب وای چې کدوې مرسته کوي لزرنه مرسته کوي بعد خپل مرستې مشروطې نه کی او وری کې د افغانستان حکومت ته چې غوې د نارینه او په وسیله باندې هم د شهدا او معلولینو د وزارت او ریاستونو لاره د غوړمنو کسانو ته ورسول سي هم د خیریه بنسټونو خو هغه څو ته فکر کوم دا شاید منلو نه د غوی وای کوم برسه چې موږ راوړو یا زموږ په نوم باندې د بعد زموږ خپل کارکونکو او کارکونکو خلکو ته ورسوي ستاسو په نظر حل لارې څه کېدل شي آیا امید شته چې د یونیټ سیار خپل دفترونه بیرته خلاصوي او د ارمنو لاسنیوي بکوي او یونما به هم خپل ماموریت ته دوام ورکوي بیل دې کوم خاند په کارونو کې رامنځته شي.
مانانه لودین صاحب وګوره لودین صاحب ملل متحد وای د ټول بشر ملل ټول خلق ټول جماعت ورسره یو ځای مثلا 8 میلیارډ انسانان په دې دنیا کې ژوند کوي د دې اصل ریاست ملل متحد دی چې هغه یوازونه چالت رسمیت لري لسلیک کړي دی د دې کنوانسیونونو ته د دې ماضی ته دوی احترام لري د دې 8 میلیارډ انسانان د 4 میلیارډ شي زنه ده یا به 15 میلیارډ یا به 4.5 میلیارډ دوی وایي چې موږ مرسته کوو د انسانان د پاره د بشر د پاره نه روشد د پاره او دا څه نه دي چې مثلا موږ یو طبقه خود تبعیض جنسیتي بو کیږي چې نارانته و نارسالاری چې کیږي وای نارانته مرسته بو وسی شدت مرسته بو نسی دا خو بی انصافی دی دا خو یو ظلم دی چې کیږي هغه وای زه مرسته کوم د انسان د پاره د انسانیت د پاره د بشریت د پاره نه رو شدت مو یو ګوره یو همزیستی جمله لرم چې همزیستی با همزیستی یو هم دیگر پذیری تا وایو نه دی یو هم نو زیستی دی چه هم نو موج انسانان یو دبل سر هم نو یو با هم زیستی دی چه موج انسانان ایوانان خزندگان پرندگان ټول یو ځای ژوند کو دا په شریعت کې حکم دی هم په انسانيت کې په هر لاره او دوی وایي چې موږ مرسته کوو د انسانيت د پاره د بشريت د پاره چې تاسو ومني چې موږ انسانان یو تاسو نیمه د پېکر د جامعه نه مني وای دوی نه کیږي د دې د اسلام فوکس خداس نه دی طالبان وای چې دغه څه دی چې مثلا شز یو ځای چې کار وکي خدای نه خاصه مثلا یو پی مشکل مختنه سي یو ټول د دې ترس او د دې بندیدو د دې د سچ د پاره دی د جنسي د مسایل دی چې کم شز د کم نر سره رابطه بونه کې مشتاس خوينه پر اسانو کې په خفا کې تر کارونه وکيږي پتول تاریخ د بشر دیر نادر دی دیر کم دست مسئله مختصه ویده چه شز پر نرانو پا زور جنسی تجاوز بکری دی ده طول بیادالتی چی دی ده نرانو ده لست دی نرانو خپل زن کنترول و که خپل شریعت وای چی وای تاسو چی او مثلا نامارم شده چی مینی خپل سرگ و خپل مخ وگرزه بی چی اغای شده نمینی اونه طول سنز و مشکل پر نران باندی دی اونه موی ناروغیو که با چی موی چی روغ وی ولو شده پا خطر ووسی ده طول خطر چی ده جنسی ده لحاظه تا چی ده شده تا مطرح دی ده نران ده خواه دی موی نران با چی اصلاح وسو موی با چی خپل
اخلاق وسط شارانه وصل سی نران نارینه اصلاح سی نارینه باندې اصول وازه سی او حقوق تو وای چې زانونه کنټرول کې ترسو خځو کولې سپازاد فضا کې کار بازار ته لاړ شي مننه روشن صاحب سلامات اوسې کور ودان لبد مرغ ډیره کم شي به پاتې دی او وريدونکو هم منتظر دي سره خبري کو بیا د مختار صاحب خبرو سره بحث پای ته رسو ستړي مشي تاسو د شناس منلاندې پروګرام اوري مهرباني وکي خبري وکي غږ مو وصل دی د غوړیدون کې ازمو غږ لري مهرباني وعليكم السلام ستړي مشي شنه اسمان لاندې پروګرام اوري یو
ډېر
خبري وو ډېر مننه سلامات اوسې کور ودان شنه اسمان لاندې پروګرام روستي شي بي دي د یونما یا ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مؤسسو په اډانه کې د خزو د کار پر ارزښت خبرې کوي تاسو په نظر څومره مهمه ده چې خزې دغه مؤسسو په اډانه کې موجود وي خه تخنیکی همکاري شراکه وی چې د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوې فکر کوم اړیکه سم نه وکور ودان نو اوریدونکو برته زنګ ما وازه کله کې شی به پاتې دي بس راټولو مختار صاحب تاسو ته نوبت درکو راځي چې دا بس تاسو په خبرو سره راټول کو د هل لارې څه دي څه وشي چې د غدنړیوالو ټولنو او د غراز د یونما د استاد ولې او د طالبانو د حکومت ترمنځ راغلي ټکر لمنځه لال شي برته د موسیخ په فعالیتونو ته ادامه ورکې ځکه په افغانستان کې اړتیا ډیره ده پاکستان او ایران هر ورځ تقریبا زرګونه کسان را باسي د غنن مخ خبر درلود چې په تیرو څلور وشتو ساتونو کې شاوخوا 8000 ک 9000 کسان له ایران او پاکستان راستانه شوی دي د خو مرستو ته اړتیا لري ځکه هغوی تقریبا خالی لاس افغانستان ته راستنیږي
اجازه راکړئ تر ټولو د مخه د محترم اندر صاحب د خبرو سره توافق و نه لرم او د دې مثالونو سره هم توافق نه لرم او دا قیاس مع الفارق دی د افغانستان ملت او د افغانستان خلک پښتنه د تعلیم او تحصیل لري او دا دوی حق دی که چیرې طالبان د افغانستان د ملت دغه مشروع حق نه ورکوي طالبانو نظام به د پښتنو دیکتاتورانو ظالمانو نظامونو په سیر په افغانستان ملت په مخ کې معرفي سي همدا اوس واټن شتون لري همدا اوس دغه شرم د طالبانو لپاره کفایت کوي چې بزرګونو افغان فزي په پاکستان یا نو شفاخانه ته زی او التا نارینه ډاکټران ګوري معنی دا ده چې تا د افغانستان په هندون تړلې تا د افغانستان د شوزو په انتون تړلې زکه د افغان شز نن پاکستان او ایران ته زی اول ته نارینه ډاکټرانه ګوري دلته زموږ استاد انساني اسلامي افغاني شرعي اخلاقي اخلاق شیر دی بل موضوع دا دی چې دا ټول موضوع تنها مختص په شوزو باندې نه دی طالبان باید خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي طالبان دی باید یو ملی اجماع یو ستره جرګه ته منتج شي. طالبان دی باید پر داسې یو میکانیزم دی کار وکړي چې دغه میکانیزم تر سوری لاندې دی افغانان ټول من المجموع خپل نظام کې خپل ځان وګوري. همدا اوس د کابل پوهنتون استادان تښتېدلی دي. موږ ته دا امار معلوم دی چې جلال آباد او د مزار او د هرات استادان تښتې دي. طالبان ورته اهانت کوي، ښکنځلې ورته کوي، تحقیروي، تهدیدوي او په درنو سترګو ورته نه ګوري. طالبان فقط د خپل انډیوال نه پرته بل افغان ته په درنو سترګو نه ګوري. دا زموږ د ټولنې واقعیتونه دي او دا واقعیتونه په زرګونو بار تکرار شوی. زموږ غوښتنه دا ده د افغانستان د دی فکتو حکومت نه، د طالبانو د حکومت نه، چې د افغانستان د ملت حکومت او دولت قطعا ورته ویلی نشو چې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړ. د افغانستان د ملت غږ واوره. د بیان ازادۍ ته اجازه ورکړه چې خلک پر تاسو نقد وکړي. زندانونه مونږ مو افغانان د کړي. 10,000 افغانان نن په افغانستان کې په بګرام او پلچرخي کې زندانیان دي. اکثر نه په د خاطر زنداني چې تاسو مخالفین دي، یعنی تاسو د کومونستانو په سیر خپل مخالفین زندان ته اچوي. امر بالمعروف ځان ته شخصي زندان نه لري.
بل ډاکټر سیب لال کوم دې مختلف سیو د قطب سره وکړي چې د یونما او د طالبان د ټکر لمنځوړو لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه بحث
متاسفانه چې زنده خبره کوم چې یونما د نړیوال پرنسيبونو پر آدرس راځي، موضوع مطرح کوي. یونما په د خاطر نه راځي چې د افغانستان منجونو نه سوء استفاده وکړي. طالبان دی باید لار ورته پیدا کړي. طالبان که حکومت او دولت وي، دا سه مسیر دی پیدا کړي چې هم انجونو د تعلیم او تحصیل وکړي او هم د انجونو زنانه حق. اوس داسې کورونه مشته معلوم دی په افغانستان کې چې 40% شزه پکې دي ډوډۍ نه لري. هغه باید کار وکړي، هغه باید روزګار وکړي، هغه باید تجارت وکړي، هغه باید خپل مال
حکومت په توګه یا د نظام په توګه طالبان هوار کی ترڅو خځو ته د کار، تعلیم، تحصیل زمینه برابر شي. سلامت اوسئ. درنو میلمنو، یو ځل بیا له خپلو میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار، مدني فعال او لیکوال مستان روشن او سیاسي شنونکي محمد الله محمدي اندړ نه ډیره مننه چې ترشنه اسمان لاندې د پروګرام کې لمونږ سره ګډون وکړ.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم ګام